द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
جانو کتن کو او اوریدن کو السلام علیکم تاسو د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ته وګی او په ټلویزیون باندې لیدې شي په نننې خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز نو شروان کلندر
هر کله وایو نن د ګول ورځ د 2018 کال د مئی 28 نیټه دا وخت شوه دی په اسلام آباد کې د شپې لس په کابل کې دی د شپې نه نیمه په واشنگټن ډي سي کې د غرمې یو بجه ده د ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه په برخه کې به تاسو ته په یو شمېر مهمه موضوعاتو تفصیل وړاندې کوو خو لاول د نن د ورځې مهمه موضوعات
پاکستان کې په سوشل میډیا د مخالفینو په ضد حکومتي ګامونو په اولس کې خار او نیوکه را پارولې دي د سوشل میډیا د سارنې ادارې کارکونکي اسامه خلجی وای حکومت د بیان د ازادۍ حق ترخپو لاندې کوي
او د قبایلی سیمه خیبر په تیرا علاقه کې سړک غاړه خخ یو بم چودلې ده چې په نتیجه کې د امن لخر سلور غړي او یو خاصدار وجل شوې دي
او د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د سعودي عربستان وروسته اسرائیل ته رسیدلې دي نو موړ هلته ویلي په منځني ختیځ کې اوس د امنیت ثبات او سولې لپاره نوې موخه په لاس ورغلې ده
دا د دې نه علاوه یو شمېر نور مهمه موضوعات به هم د خبرونې برخې مونږ سره اوسئ
گران اردن کو تاسو واسف امریکا ٹی وی او ریڈیو ته غوږی او تر ټولو اهم رپورٹ را سره د اسلام آباد نه د ڈیو ریڈیو خبریال اورنگزیب خان شیر کوي او وای چې د مرکزی حکومت د پلټنو ادارې ایف آی اے شپږ داسې تنان نیولې دي چې غنی په سوشل میډیا باندې د پوز خلاف خبرې اترې کړې دي د دغه گرفتارو په سوشل میډیا باندې چې کوم د حق غوښتون کې دي هغه غیر دي غندنه هم کړې ده نور تفصیل د اورنگزیب خان په دې رپورٹ کې اورو
تیر ورځ تحقیقاتي ادارې ایف آی اے نږدې شپږ داسې تنان نیولې وو چې ور باندې توڑ دے سوشل میڈیا باندھے یہ پپوز تنقید کا بولو داتانان رپورٹوں ترمخ رس تو رہا کڑے شوی ہوم دی خبر تدا ہوم ویلے شوی دی چے تحقیقات دا پارا با بیا راوستے شی دا غشن یہ وش تنانو تا ایف آئی اے نوٹس ہم جاری کڑی دی دے تنانو کے پاکستان تحریک انصاف سر تعلق لرون کی تنان ہم شامل دی دا غشن یوتن فیصل رانجا واکمن مسلم لیگ سر تعلق لری سوشل میڈیا صارفینو پر ضد دا کاروائی داسې حال پیل شوی دی چې سر زوړاندې کورینو چارو وزیر چودری نثار ڈان لیکس په معاملې د پوز لخوا ټویټ واپس اغستو پس په پوز تنقید نه پس داسې کاروائی وغږ کړی وو پاکستان کې د بشری حقوقو لپاره کار کوونکې اسما جانگیر ویل دي دا گرفتاری خي چې چودری نثار بیان ټیک وو چې پوز باندې به تنقید برداشت نکړي شي اسما جانگیر دا هم وایي حکومت د خلکو آزادی یوازې د پوس خوشاله کولو لپاره ختموي انټرنیټ صارفینو لپاره کار کوونکي هم داسې حکومتي ګامونو باندې تنقید کوي او وای داسې کول خی حکومت د خلکو په فکر بندیز لګول غواړي انټرنیټ صارفینو لپاره کار کوونکي اسامه خلجی په دې حق لوي
جی دا حکومت چې دې دا ډېر غلط کار کوي لګیا دي چې سیاسي کارکونونو او سوشل میډیا باندې چې کم خلک خپل اظهار رائے کوي دا غي تدوی چتې لګیا دي گرفتاری لګیا دي ا دې دې څه ګناه کړې ده خلکو دې خلکو صرف چې په سوشل میډیا باندې کم چې خپل سوچ دې هغه اظهار کړې ده ا د خپل سوچ اظهار یا جرنالست صحافیان چې دې هغه چې خپل کار کوي خپل رپورټینګ کوي صحافیت کوي صحافت کوي دې باندې هغه ته چې نیوالو هغه ته او چتول هغه ته گرفتارول بالکل غلط خبره ده ته جمهوری ملک چې دې د حکومت باندې تنقید کول او حکومت ته چې دې ویل چې دا کار غلط دی دا ټیک دی دا زمونږ یو بنیادی حق دی کوم چې زمونږ آئین کې
سمو دا وړاندې پاکستان کې 15 بلاګرز هم به درک شوی وو رستو رهاینه پس دوی کې یو تن ویلی وو استخباراتي دارو اوچت کړی وو او ور باندې تشدد هم کړی وو هو پوز دا تورونه رد کړی وو پاکستان کې کله سایبر جرمونو په حق لا بل وړاندې کې دوه وخت هم پرې د تنقید شوی وو چې حکومت به د سخت قانون ذاتی ګټو او د مخالفینو اوازونه بندولو لپاره به استعمالوي اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه دا تاسو د اورنګزیب خان نه تفصیل واوریدو. په سوشل میډیا باندې حکومتي کریک ډاون ډیر قهر او غوسه راپاره کړې ده، خصوصا د سماجی ټولنو لخوا، او هغه خلک چې د انټرنیټ استعمالونکو د حقونو د تحفظ لپاره غږ پورته کوي. بیروز خان سه موږ سره په سټوډیوز کې دی، په دې وخت خاغوې نه با په دې باندې سیړنه اخلو. په خیر اخلي بیروز خان، سوشل میډیا باندې دا حکومتي کریک ډاون دې ته تاسو څنګه ګوري؟ هدف یې څوک دی؟
دک سایبر کرائمز چې کله دا بل رالو نو په دې باندې ډېر شور وشو، او څوک چې دا بنیادی بشری حقوقونه والا دي یا نور د مدني ټولنې سازمانونه دي یا تنظیمونه دي، سیاسي ګوندونه دي، دا غي لخوا او اغي پاغه وخت کې دا ویل چې دلته خو دی نوم د دې ورکی چې د مذهب د سپکاوي یا د وطن د غداري په نوم باندې، خو هدف ته دی دا چې دلته کوم سیاسي عمل دي، سیاسي اوازونه دي، هغه د حکومت سره تړلي چې نور یا بیا د پوز کوم اداره د په خصوصیت او ځکه چې د پوز ډیر عمل دخل دی په هر یو سیس کې، په ټول سیاسي دغه چې کوم دی اختیار هغه د هغې سره دی. نو دغه وخت نه دا دغه دریزو چې دا به استعمالیږي د دې لپاره د نوم به یو اخلي او یو قسمه هغه بوته یو جامه بوته یو اغوستوي، او د دې په شان چې کوم دی دغه شخصي ازادۍ چې کوم دی دا به د دې دغه لاندې راځي. او ما اوشول تقریبا ځکه چې په دې سوشل میډیا باندې یو شور داسې جوړ شو د حکومت لخوا، خصوصي دا چې کوم انټیریئر منسټر دی چودري نثار دی پکې ډېر مخکې دی، نو د لاول ولې چې د مذهب د سپکاوي په اړه باندې بیا پکې د اسلام آباد د ای کورټ هغه فیصله هم راله، دا جج هغه دا ټول یو کړی ده. او اوس چې کوم دی اوس چودري نثار خخ کاره په ښکاره دا خبره وکړه چې د پوز خلاف چې کومه هغه په سوشل میډیا باندې روانه ده دا د منلو نه ده، ځکه چې دا د ملک حفاظت کوي. د ملک حفاظت یو خبره ده، او د ملک په چارو کې لاس وهل، د ملک چارې په خپل د ټول اختیار خپل ځان ته اخیستل، د ملک پالیسی د خپل مرزي جوړول چې هغه د ملک د سیاسي ګوندونو په منشا او مرزي باندې هم نه ده، هغه د دې مخالف دي. نو دلته به دوی چا چاته دغه کوي، پابندی به پې لګي، یو بندیزونه پې لګي، خو حکومت لګیا دی د پوز د خوشحالو لپاره، چې اسما جانګیر هم ویلي دي هغه ګامونه پورته کوي چې سبا له به دا حکومت په دې باندې ډیر غیر مقبوله ثابتېږي.
اسما جانګیر خبره چې تاسو څنګه وکړه چې حکومت خوشحالولو د فوج خوشحالولو لپاره حکومت هر قسمه ګامونه چې کم دي هغه اغستل شروع کړي دي، او دا پکې هم یو ګام دی چې په سوشل میډیا باندې د خلکو غږونه اچکول. نو حکومت ترلاسه کول څه غواړي؟ د دې ټول نه خالي یوازې د فوج د خوشحالولو مقصد دی او کنه تاسو ته سخت کاری؟
د پوز د خوشحالولو مقصد هم دی، او د پوز تینه غوښتنه هم ده، ځکه چې کله دا ډان لیکس ذکر و بیا وکړو چې کومه د سویلین حکومت بنیادی خبره بنیادی چې کومه دا ده، سویلین حکومت د پوز قیادت ته وویل په ملاقات کې چې که چېرې تاسو د پوز د پالیسیانې هم دغه شانتې په یو رنګ تاسو لګیا دا چلوئ په مخ کې بوزئ، نو ملک په یوازې شي دې ته تیار شي. او نن که وګورو نو ملک نن د پرون د سعودي خبره به وکړو، د په دا ټوله سیمه کې د ډونالډ ټرمپ چې کوم صدر دی د امریکا، هغه د هند ذکر وکړو، هغه د افغانستان ذکر وکړو، د ایران په خپل ځای ذکر وکړو، د نور ټول د پاکستان نوم وانه خسته پاکستان ذکر ونه کولې، ځکه چې د ډونالډ ټرمپ د اډمنستریشن اوس دا فیصله ده چې پاکستان د ترهګرۍ په شا ولاړ یو ریاست دی. هغه د پاکستان نه د پاکستان دغه تګلاره چې دا پرې خودلو غوښتنه کوي. نو هغه خبره نن د سویلین حکومت کدی پرې ملاقات کې څنګه ډان رپورټ کړی ده داسې شوي، نو هغه خبره نن ثابت هم شوه. اوس د موجوده حکومت چې کومه کوشش دی هغه دا دی چې د پوز سره بیا هم سداسي هغه ورکینګ ریلیشنشپ وساتي چې د دواړو په منځ کې تاوتریخوالی هم نه وي، لکه سر راکړه سر ورکړه باندې دغه وشي. خو داسې ښکاري چې بنیادی چې کومه خارجه پالیسي ده د هند په اړه باندې، د امریکا په اړه باندې، د افغانستان په اړه چې دا بنیاد جوړي، دا پوز لانه تیار چې هغه سویلین حکومت ته ورکی او چې ترسو دغه نه ورکی نو هم دا په سوشل میډیا باندې د ډیر زور روان دی، ځکه چې د پاکستان میډیا خو د پوز دغه د لاندې د اختیار د لاندې ده. اخو که اف ای ای وته والا ورته ټلیفون کې او که ای اس پی آر والا ورته کې که څوک بل څوک ورته وکي غنینو لیکلی لیکلی دغه ورزي انسټرکشنز ورزي هدایت ورزي، هلته خو ازادي نشته د پاکستان په میډیا کې. سوشل میډیا یو آزاد فورم خلکو ته ملاو شوی دی او هر سړی لګیا دی د پوز په دغه اختیار باندې نیوکی کوي. او اوس چودري نثار او د حکومت چې کوم دی را مخته شوی دی که پوز نیغ په نیغه سکار کول نه غواړي، هغه بدی باندې کول غواړي او دغه چې د خلکو سره کومه لاره ده دا به بندول غواړي.
صحیح شو، ډیره مننه بیروسه.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ټی وی ډیوا ټی وی او ریډیو ته غوږی او د سوشل میډیا په اړه باندې مو د سړنه در سره شریک کړه. اوس زو دا وخت یو بل مهم پرمختیا اړخته وغه دا چې د امریکا صدر ډونالد ترامپ په د ملک نه په اولنۍ بهرنی سفر باندې د سعودي عربستان وروسته اسرائیل ته رسیدلې دی او اسرائیل کې اهم ملاقاتونه کړي دي، خو پرون یې په سعودي عربستان کې مسلمانانو مشرانو ته ډېرې اهمې ویناوې کړې دي. د دې سفر په موخه باندې ویناوې او د دې سفر په اهمیت باندې سره څېړنه شریکوي د ډیو ریډیو زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب د کانګرس د مخې را سره نیغ په نیغه موجود دی. پیر زبیر شاه صاحب په خیر علي.
په خیر.
پیر زبیر شاه صاحب، ښاغلي ترامپ وینا پرونه ډیر سپینه وا او مسلمانانو ملکونو دغه غونډه کې مشرانو ته ویل چې د خپل سیمو څخه ترهګر وباسي. آیا دغه مشران چې کوم د سنی مسلمانانو په دغه غونډه کې ناست وو هغه به د ترامپ دغه وینا ته عملی جامه واچوي کنه؟
نو د کې جی د کوم صدر ترامپ خبرې چې کوم وي او کوم مین مقصد دی او هغه دا او چې مسلمانان ملکونو ته وایي چې کوم دوی د ترهګرۍ خلاف جنگ دی پکار دی چې دوی د اغلیډ واخلي او دوی د مشري وکي او امریکای ته د نوی په انتظار چې امریکا به راضي او دوی په عرب دوی به امداد کوي، امریکا به اله امداد کوي چې کله دوی په خپل ورته مخ کې شي او دا چې کوم ترهګرۍ خلاف جنگ دی دوی کې دوی ورمخ کې وي. نو دې کې مونږ ګورو چې دا د ټریپو سعودي ته او سعودي مونږ یاد ساتو چې کوم 9/11 کې پنځلس چې کوم خودکشو بمبار زو هغه د سعودي نه وو او دین علاوه اسامه بن لادن په خپل هم سعودي وو. نو سعودي کې دا مسله دا سعودي باندې دا تور لګی چې کوم دا سلفي اسلام دی دوی دا دوی خورایي لګیا دی تش په عراق په شام کې نه بلکې ټوله دنیا کې او دی باندې دام دی چې کوم افغانستان کې مونږ داسې مدواتو کې راغلي دي چې الته چې کوم امریکای مفادات دی هغه ته یو هغه په شا کولو کې یو سعودي رول هم شته. نو دین علاوه په پاکستان او په دې میټینګ کې پاکستان هم نمائندګي و او نور داسې ملکونه دي چې په کوم باندې د انساني بشري حقوقونه او د ترهګرو ملاتړ کولو الزام دی او تور دی په. نو دا به مونږ ګورو وخت سره چې آیا دوی څومره مفید ثابتې دي چې صدر ترامپ یا د امریکای لپاره چې اوسه پورې خو دوی چې څومره د اتحاد اول نه موجود دي د اسلامي ملکونو والا خو دوی داسې سونه کړل او سپیشلی دې کې چې مونږ دا یاد ساتو چې دوی دا کوم بیان کړی دی په هغه کې دوی دا ویلي دي چې یو ترهګرې خلاف یو سنټر به خلاصیږي چې دلته به دا ټول ملکونه یو ځای کیږي او هغه کې به نور کارونه هم کوي، خو یو کار به دای چې کوم د ترهګرو ته پیسې روانې دي هغه باندې به دوی بندش اېک دي. نو هغه کې دا دی چې مونږ ویکی لیکس چې کوم رپورټونه راغلي وو پاره کې هیلری کلینټن هم دا ویلی چې کوم ترهګرو ته زیات نه زیات کوم فاندینګ دی پیسې دا هغه دی خلیج ملکونو نه او سعودي نه ور روانه ده، ادا سه مالدار عربیان دي او ضروري نه دي چې حکومت وي خو حکومت سره تړلي خلک هغه دا هغه ور کوي. نو دا به مونږ ګورو چې آیا دوی څومره پورې خپل دن ملکونو کې په داسې پیسو باندې چې کوم ترګر ډلو ترسي په غوي باندې سمره دوی کریک ډاون کوي.
پیرز بیر شاه صاحب، دا تاسو خو وایي چې یو په ملک د نن ترګر ډلې دینو دی په داغه پزت باندې څنګه ګامونه پورته کړی، خو دغه پښتنه هم ده چې دغه مسلمانانو ملکونه کو ګورن دی خپل کې هم یو بل سر په جګړو کې بوختي او په یو بل باندې تورونه لګوي چې دا دغه ډلې چې کم دي کنه دا د خپل ګټو لپاره استعمال وي. نو دا څه وګڼل شي لکه څنګه چې په یو بل باندې تورونه لګوي څنګه به وکړي شي چې دغه د ټرمپ وینا او دغه د ترهګرې په ضد جګړې ته عملي شکل ورکولو لپاره دغه مسلمان ملکونه ترهګر ډلو نه لاس هم واخلي او ګټې هم پځې پاتې شي؟
بالکل، دا تاسو خبره صحیح ده. دی کې به اوس اصلي چې کوم پوینټ برازي چې ترهګر څوک دی او څوک نه دی، چې مونږ د صدر چې کوم سعودي بادشاه سلمان خبره وارو هغه دا خبره وکړه چې پکې حزب الله او هوتیز دای هم پکې هغه یاد کړل، ترهګر یاد کړل. هغه حزب الله خو دی خو هوتیز هغه چې کوم یمن کې جنگیږي لګیا دي. نو مطلب دا دی چې دا جنگ به کېدی شي هغوی د هغه په خلاف وکړي، د یمن کې په خلاف وکړي، او القاعده یا داسې کوم سنی ګروپونه دي هغوی په خلاف دوی داسې کاروایی نه کوي چې څنګه په کار دی، لکه داعش شو او په سعودي باندې په قطر باندې په نور ملکونو باندې دا تور لګي چې دوی داعش هم یو وخت کې سپورټ کړی دی او ځنه کسان اوس هم سپورټ کوي لګیا دي. نو دین علاوه مونږ به دام ګورو چې دا کوم اوس صدر ټرمپ ایران یاد کو، بیا ایران بل دښمن اسرائیل ته وستلی دی، نو یو قسم او بیا سعودی ایران یاد کو. نو دا اوس اسلامی دنیا بیا په دوه بلاکونو کې تقسیم شو. دا تقسیم اول نه مو خوځ ډیر ښکار شو او اوس دا څه شو چې امریکم په سنیانو په طرف شو. نو دینه به چې کوم سنی او شیعه چې کوم یو خلیج دی چې کوم فرق دی هغه به زیاتیږي او هغه مونږ اول نه وینو چې مسلمانان دنیا کې یو داسې یو خانه جنگی غونډه شروع ده سنی شیعه. نو دا جنگ به کیږي خو دې کې به دا وي چې مونږ به ګورو لکه پاکستان باندې مثال ورکو، دې باندې تور لګي چې دې ځنه ګروپونو خلاف خو کاروایی کوي ځنه په خلاف نه کوي. نو دا به چې کله پورې دا ټول مسلمان سنی ملکونه هغه ټول ګروپونو خلاف که هغه شیعه وي که هغه سنی وي چې ترهګر ګروپ وي چې هغوی په خلاف کاروایی نه وي کړي، نو دا به تشې خبرې وي. او چې کوم امریکایي مقصد دی دوی سره یوځای کولو او د ترهګرو خلاف جنگ چې کوم صدر ټرمپ یو کمپین کې نارا وا او پاول انګوریشن سپیچ کې ده ویل چې زه به دا اسلامي ترهګرې د روی زمین نه لري کوم، نو ما نه دی خیال چې دا مقصد به کامیاب شي. ولې چې ترهګری به ته ختموي په داسې لیبرل فورسز باندې قوتونه باندې نه کس سلفي خو دا مسله راوستې ده. نو سلفیانو باندې سلفیان وهل ایمان د خیال چې دا صحیح یو حکمت عملی ده.
دا خو بیا په دې کې اوس کوتا سورې سفر ته وګوره، په دې کې په خپل درې اهم مرکزونو د مسلمانانو مرکز سعودي عربستان، بیا د يهوديانو مرکز، بیا د دی بزی، بیا د عیسائی مذهب چې کوم مرکز دی هغه زیت بزی او ویټیکن سیټی ته بزی. نو دی به دا درې مرکزونو ته دی په یو ځای باندې سفر کوي، سوي نه په مستقبل کې دا سخای
د خو کوشش دا دی چې لکه د سعودي انتخاب وکړو، سعودي کې به مونږ ګورو چې دا واقعي اسلام چې کوم مقدس ځایونه دي دلته دی، خو سعودي داسې اسلام نه نمائندگی نه کوي نه د مسلمانانو نمائندگی کوي. مسلمانان په هند کې هم ښه ډېر دي، په انډونیشیا کې ښه ډېر دي، په پاکستان کې ښه ډېر دي. نو دا ضرور نه ده چې دا یو سمبولیک هغه و، او ما څنګه وویل چې سعودي په دې ترهګرۍ کې منوال وه، سعودي صدر ټرمپ ډېر تنقید هم پرې کړی و، تورونه پرې لګولي و اول سټارټ کې، خو ورسره د کوشش بل اسرائیل ته تګ هغه هلته فلسطین او د اسرائیل مسله ده هغه ته تګ خود یو قسم دا لکه یو مذهبي رنګ هم ورکو، یو علاقائی رنگ هم ورکو، چې دا درې واړه ځایونه تړلي دي. دی کې ابراهیمي چې کوم مذهبونه دي هغه دې ځایونه نه راپاسېدلي دي، دلته نه پیدا شوي دي. نو دا یو سیاسي علامتي دوره وه او کوشش دا و پکې چې کوم ترهګری مسلم پکې رانباسي، ورسره چې کوم اسرائیل او فلسطین مسله دا هغه هم پکې کوشش وکړي چې څه پرمختګ پکې وشي. او بیا ورسره چونکې یورپ ته دی اسم روان دی، هلته چې کوم اصلي میټنګ دی هغه برسلز کې د نیټو چې کوم میټنګ را روان دی په 15 باندې، نو هغه ډېر مهم دی. نو هغه نمخ کې دی ویټیکن ته هم لاړو، ولې چې هلته هم دی پخپله هم کریسچن دی. نو دا یو علامتی سفر او اول سفر او نو د کوشش دا کړی دی د مذهبونو سره یو ځای کی او حکومت تر هر غره خلاف جنگ دی هغه کې مسلمانانو ملکونو دا وای چې تاسو را مخ کې شئ که تاسو نو مخ کې کیږئ تاسو خپل منس کې دا مسله حل نه کوي نو امریکا به اسم نشي کولای امریکا الګ کولای شي چې کله تاسو هم ور سره وای او تاسو په فرنٹ لائن باندې وای
بالکل پیر زبر شاه صاحب تاسو دا اهم اخیرنې خبره چې دا په بنیادی توګه باندې د تر هر غره په ځد باندې یو موثر دوره ثابتې دي چې ډیره مننه کوم
ډیره مننه
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د دورې په حواله سره تاسو سیړنې او ری په سیمه کې یعنی په پاکستان کې او بیا خصوصا په پښتونخوا کې د صدر ټرمپ دورې ته او بیا هلته کې وینا ته په کم نظر لیدل کېږي. د ډیو خبريال ارشد مومن خبري کړې دي د سیاسي پوهانو پروفیسر اجاز خټک او ډاکټر حنیف خلیل سره. راځي چې د په شریک واورو.
دا ډېر اهم ویزټ وو دے لیا سرا یو سعودی عرب او امریکی لیا سرا ہم او دل تکی اگر دے تقریباً دو سال ویخت ملکون و مشران ہم ورطار مسلمان ملکون و عرب و نور مسلمان کنو راجع مشویو آگو سرے پا یو زیو ملاقات ہو شلو دے لیا سرا ہم دیر اہمیت لری دا سڈیر نوے کار نوے شوے خوچ کم دے ٹرمپ نا مونگ ایکسپیکٹ کولے پالیسیز امکا لگ زیات واضح انداز کے مخامخی گی دی یو کار خدا خوچ دی الیکشن کمپین کی دی ٹرمپ خپل یو سٹائل دی اسیم بیانو نا غدا سی ور کی چی خلق حق تا کیران شی ورد ورد پوری خلق پر خبری کئی سڈیر سنجیدہ اور دیر نارمل دائنہ خاری نو اگی د کمپین دوران سره خبر دا سې کډوې چې هغه خلکو په ذهن کې دا راغلو چې ګنډیر اسلام خلاف دی او څه دا کیسه نه خبره ده. آی سره دا نن واضح کړه چې هغه د اسلام خلاف ته نه حق کړي. هغه یو ټیپیکل ریپبلیکن دی او هو لږ زیات سخت دی په عمر خبرو کې او څنګه چې ریپبلیکنز ته آیډیالوجي ډیموکراسي دی کیسو اهمیت کم دی دا سیدتم کم دی او اغا خپل اول اقتصادی مفاد بیا فوجی او اغا طاقت دا دوا خبری ویلی دی ریپبلیکن فوجی طاقت تا لگ زیاد اہمیت ورکی او اقتصادی دا غطا نو اغا چی کم آل تک معاہدی سعودی عرب سرو کلی اغا دی پارا لویا گٹا دا اغی اسلام کفر مسلمانی عیسائیت مذہب اس تعلق رشتا لویا خبر دا اچیومنٹ دی اغا او کلو سعودی عرب پکې خپل شی چې کوم لټۍ اغا یو خپل بادشاہت ته خطره چې کوم چیلنجز ویني اغا چې هغه خلاف د دنیا او د مسلمانانو سپورټ حاصل بل د مسلمان ملکونو یو لیډرشپ رول خپل کې چې هغه ایران چیلنج کوي لګیا دی نو اغا غواړي چې هغه سره وي دا دومره ملکونه د هغه ځای ته هغه ته رالل چې امریکي سره صدر سره ملاقات وکړي نو هغه ته یو سینٹرل پوزیشن پہ هغه اچیو کو بل الته ٹرمپ په تحریک کې ایران یاد کولو او سعودي عرب هم خپل ټریډیشنل دښمنی ایران سره غړي نو هغه دا غني چې دې سره هغه ته یو حمایت یو سپورټ ملاو شو د ایران او د ایران سپانسر چې کوم دغه مخالفت دی هغه کې نو هغه له سره هغه دا کولو اوس چې کوم وینم د خطا کې به ما دا خیال دی چې د امریکای انګیجمنت به هم زیاتیږي او فوجي انګیجمنت هم زیاتیږي افغانستان کې څنګه دا اول ځای روان دا نیمې نه وا اول ځای ټرمپ ویلو لکه افغانستان کې فوجي نه زیاتولو زیاتې کلم بو اوباما کمول بیا اخر کې خپنی ویلې شو ختمولو نه خو بیا هم زیاتولو ته ریلکټنډو اوبا دې چې راغلو د وتو خبره پرې خو دا او فوجي نه زیاتولو خبره شو شو هغه بل نور زیات شي او هغه خبره د پر هغه نه چې دنیا او د خاص کر مسلمان ملکونو مرسته واغشتے شی نو اس دا قتل دی دی با مختلف اثرات کی پا دی دا غبانی پاکستان و انتا ملک تا با مسئلہ وی اب دا سوچ کئی چی اس چین سر خپل تعلق د سی پیک حوالے چین سره همیشه د ډیر لوی تعلق پاکستان خو د سی پیک سالر سره ډیر زیات شو او امریکا سره تعلقات لږ مخکې لږ خراب شو. خو هغه پاکستان په خارجه پالیسۍ کې امریکا نه علاوه د سعودي عرب هم ډیر اهمیت دی, نو هغه به دا تعلقات څنګه بیلنس کوي دا سوال دی. نشو ویلی چې داسې شو داسې شو, دا چیلنج دی. ایران سره به خپل تعلقات څنګه مخکې بوزي؟ ایران سره د پاکستان خاص کر ایران کې چې اسلامي انقلاب رالو هغې نه مخکې به هم وو, خو هغې نه پسته یو خاموشه غونډه کې تکلیف به وو, خو پاکستان به دا مینج کوله داسې چې لږ بې دباو ساتله. تېرو ورځو کې هلته کې ډزې مو شولې, جګړې مو شولې, پرون مو شوې دي, اوس یې دی کې اسلامي الائنس رالو. مفادات کمزوری شي خو دی ملکونو باندې به د امریکای پریشر نور زیات شي. ما د ته وی کنه لکه کوم ملکونو کې دا ترګری یا دا کسی وی چانسز دا نه چې هر یو ملک به امریکا اوس فوجي نه سواستل شوږي, خو لکه د ډرون استعمال شو او به اول نه زیات شي, او که شي ډرون نه خبره لګه مخکې لاړه شي چې کوم ځای کې د یوري چیر ترګری خلاف د ملک کې صحیح اقدام نه کیږي د امریکای خپل پرسپشن, او نو کې دی شي هغه خپل فوجي نه استعمال اول نه لږ زیات کینو پریشر فشار به په دې خلکو ملکونو باندې زیات شي, دی سومره به زیات شي او دی به سومره د ځکه د خو وخت خای. ډیر مننه سر, ثانک یو.
ګران اوریدونکو, هم په پیښور پوهنتون کې د طالب علمانو سره د امریکا د صدر ټرمپ په سعودي عربستان کې چې کومه وینا ده په هغه باندې خبرې اترې کړې دي, ګورو چې دغه طالب علمان په څه خبرګون وړاندې کوي.
دوی چې کوم خپل کې یو ځای کې یو بل سره معاهده شوي دي, تقریبا د دوی معاهده 400 ملیون ډالر سره سي, نو هغه پای کې زیات تر بجټ چې خپل ډیفنس بجټ تور کړی دی, نو هغه امریکا هم پوکسته په دغه باندې په ډیفنس باندې او د سعودي عرب هم ډیفنس باندې. او موږ چې کوم ډیفنس ته وګورو, ډیفنس چې کوم دی او صحیح دی, سعودي عرب چې کوم دی 30 مسلم ممالک چې کوم دی دا الائنس جوړ کړی دی, سره په جوړ کړی دا چې کوم دی دا هم د ډیفنس ته دا هم د کاونټر د ټیرریزم دی, او امریکا هم غوړ چې کاونټر ټیرریزم دی دلته چې کوم دی دا دوی دواړو انټرست یو ځای شول. نو دیز وکه چې کوم دی دا ټرمپ چې کوم دی وزټ وکړو هغه ته سعودي عرب ته, نو ځکه چې کلم ستا انټرسټ یو ځای کې کامن انټرسټ شي, نو بیا به ته کوم دی خو هغه ستا دشمنی او ستا دوستي هغه سره بیا ته به خپل دغه کوآپریشن ساتي. زه دا کې نظر کې کوم ځای
او هغوی دا ستیغه دی چې امریکا سټینډ فرسټ, لکه امریکا هغوی دپاره اهمیت امریکا ساتي پهله. دویم طرف ته زموږ دا هغوی دا ویزټ وګوري یو مسلم کنټري ته, اور هغه سعودي عرب لایک لکه پیور ریلیجیس کنټري ته دغه دا ویزټ دا یو طرف ته خو ډېر معنی ساتي, لکه د مسلم او د امریکا په ریلیشنس په پرسپکټیو کې موږ وګورو, کې دې شي دي سره زموږ ریلیشن لکه مسلم ورلډ او د امریکا ریلیشنس کې پازیټیو اسپیکټ راشي.
نو دغه یو ډېر خاص پکت چې هغه وزیر خارجه دا بیان ورکړو چې مغرب د اسلام دشمن نه دی او مسلمانان د مغرب دشمنان نه دی, دا یو خو اسپیکټ دی دورین او مخامخ شو, او یو خبره ده چې هغه ملټنس یار یو ملک خپل خپل لیول باندې کوشش وکړي چې د انټر ملټنس دا ختم شي. دلته به خراب اثرات هم دا سیزی خو هغه اسپیکټ په منګ نه ډیسکس کوو, خاص راته دا دي چې ملټنسي خلاف په یو نور انکرج شي مسلم کنټری سي دا و منګ اور ریکګنایز کو خپل چې منګ خپل باندې دا فیکټر منګ شته, ادا زمنګ کنستټیوشن چې هغه کنستټیوشن انسټیټیوشنز هغه کمزوریان دي چې هغه دا شي بوست کړه دی او دا انکرج مومنتم ملو شي.
د ټرمپ د موجوده دورې ته زړه په ډیر خنه زر زګه ګورم, ځکه چې د کله دا صدرتي انتخاباتو کوم مهم چلول په هغه ټیم کې د مسلمانانو جذبات راپارول او چې څنګه دی انتخاباتو ګټل د مسلمانان ملکونو باندې پابندي ولګول چې امریکا ته بده نه داخليږي, خو اوس د موجوده چې کله د سعودي عرب د دورو کړنو په دغه پیغام ورکړ چې د کومه پالیسی ده دغه د کې څه بدلون راغلی دی, دا د امریکا کې چې کوم مسلمانان دي دا غوي د پاره یو میسج دی چې کوم صدر ټاکل شوی دی دا غوي صدر په پالیسی کې بدلون راغلی دی.
او دا ټرمپ چې کله دا دورو کړه اول ورځ سعودي عرب تدین دا معلومی گی چې امریکن چکم ایڈمنسٹریشن دے وس وخت کې دا نوې الیکشن دا ټرمپ حکومت دا د مسلمانان ملکونو سره خطر لوک ساتي اسپیشلی دین دا معلومی گی چې دوی اول اسلامي ملک ته دورو کړه نو یو خدا دی چې خلکو ته چې دا کم 35 ملکونو چې کم اتحادی فور جوړ شوی دی ته یو قسم لا هغه به ملاو شي سپورٹ ملاو شي د دې ملکونو چې کم یو غوښ څنګه چې کنسپیرنسی تیورانی وي د دې مخالف چې کم دی اینٹی اسلامک کم کولیشن کم ملکونو والا دی مخالف کم کنسپیرنسی تیورانی کوي هغه وس ختم شي
دغه سي د سعودي عرب باندې همیشه دا تور لګیدلې چې په افغانستان کې کم جهاد روان دی په پاکستان کې کم ملټنسی روانه د دې شاته د سعودي عرب لاس دی نو د امریکای چې دا یو په کولډ وار کې دا الایزو دا ملګری سعودي عرب پاکستان امریکا د روس خلاف هغه حالات نن چن شوي دي او امریکا نن سعودي ته او پاکستان ته په ډاګه باندې دا خبره کوي چې دغه دهشتګردو انتها پسندونه تاسو خپل لاس واورئ ګنې د دې نتیجه به ښه نه راوځي او په دې خطه کې به امن نه راځي او دهشتګردي به سیوا کیږي ځکه چې ټرمپ چې دی نو هغه چې په کوم ناره باندې راغلی دی هغه وایي چې زه به ملټنسي ختموم هغه وایي زه به دهشتګردي ختموم او د مسلمانانو خلاف هغه ډیر نفرت آمیز تقریرونه به کول په پاکستان کې او په ټول عالمي اسلام کې چې دینو د ټرمپ خلاف ډیر مظاهرې به کېدې او په ده باندې به نیوکې کولې خو نن هغه دغه سعودي عرب ته دوره او ډیر په ګرمجوشۍ سره دغه استقبال هغه د دې خبرې دا تایید کوي چې په راتلونکي وخت کې د دې ملکونو پالیسۍ چې دینه دا به چینج کیږي
تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه د نیخ په نیغه نه یوازې د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه ګوري او اوري بلکې د دیوا په ویب سټ باندې او د دیوا په فیسبوک باندې هم لایو دغه خبرونه خبريږي. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ سعودي عرب د سفر نه پس اسرائیل ته رسیدل دي او هلته کې ملاقاتونه کړي دي. د نن د ورځې مصروفیت یې سوو هلته کې چاچا سره لیدل دي. دغه ټول تفصیل به تاسو ته د وایس اف امریکا په ریپورت کې ارباب محمود علی
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د سعودي عربستان وروسته اسرائیل ته د رسیدو وروسته ویلي چې ترهګرو ته ماتې ورکول او امن راوستل یوازې د شریکو هڅو د لارې ممکن ده. زه به د خپل سفر په مهال د مسیحانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس سره وینم او ویټیکن ته به هم ورځم. همدغسې د خپلو ناټو او یورپي ملګرو سره به هم وینم. موږ سره ترهګرۍ ته د ماتې ورکولو او په دې سیمه کې د امن او ثبات راوستلو یو ښه موقع په لاس راغلی. دا د خوشحاله او پر امن مستقبل یقیني کولو یو ښه موقع ده، خو موږ دا هر څه یوازې په شریکه د هڅو او همکارۍ د لارې ترلاسه کولی شو. صدر ټرمپ وړاندې په یو موقع ویلي وو چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ امن راوستل دومره ګران نه دی چې څومره یې خلک بلي. د په دې مسله د ذاتي دلچسپۍ خبره هم کړې. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو هم د صدر ټرمپ د ژمنو هرکلی کړی.
اسرائیل also shares the commitment to peace that you expressed yesterday. We've already made peace.
اسرائیل هم د امن په حق له وینا هرکلی کوي. موږ د مصر او اردن سره جوړجاړي کړې ده او اسرائیل د فلسطین په شمول ټولو ته د امن لپاره لاس وړاندې کوي. صدر ټرمپ د اسرائیل چارواکو او د فلسطین صدر محمود عباس سره په سیمه کې صورتحال په حق له خبرې کوي. د اسرائیل د سفر وړاندې صدر ټرمپ د سعودي عربستان ریاض ښار کې د مسلمان ملکونو مشرانو په غونډه کې ګډون کړی وو. صدر ټرمپ د ترهګرۍ او تندروي په خلاف د مسلمان ملکونو مشرانو ته ویلي وو چې د دوی ته لیکچر ورکول نه دی راغلی او نه غواړي چې دوی دې د ده په خوښه ژوند بدل کړي.
If we do not act against this organized terror, then we know what will happen.
که موږ د دې منظمې ترهګرۍ په خلاف ګامونه پورته نه کړل نو موږ ټول خبر یو چې اخري انجام به څه وي. د ترهګرۍ له وجې به انساني تباهي همداسې جاری وي. پر امنه ټولنې به د تشدد له وجې ختم شي او د میلیونونو راتلونکو نسلونو مستقبل به تباه شي. د سعودي عربستان پاچا هم صدر ټرمپ ته په غونډه کې هرکلی ویلی وو او تمه یې څرګنده کړې وه چې د ترهګرۍ په خلاف به د مسلمان ملکونو او امریکا ترمنځ مرسته ملګرتیا وړاندې
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو ده.
او ګران اوریدونکو اوس ګورو چې د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو همکار مختار خلیل نړیوالو مطبوعاتو کې د ټرمپ د سفر په اړه باندې سر پوټونه راغلي دي در سره شریکو.
په سعودي عرب کې د یو لوی شمیر اسلامي ملکونو د سرمشرانو په غونډه کې د امریکې د صدر ډونالډ ټرمپ په ډیر درناوي هرکلی شوی دی. د امریکې اخبارونه او نور میډیا د صدر ټرمپ په سعودي عرب کې د کړي تقریر د مختلفو اړخونو خپل خپل تشریح او تجزیه وړاندې کوي. خو د صدر ټرمپ د سعودي عرب د دورې نه ورځ دوه وړاندې د امریکې مشهورې هفتهیزې نیوز ویک د روانې هفتې په خپله ګڼه کې د سعودي عرب او د اسرائیل یو بل ته د رانږدې کېدو او خپلو کې د غوږ جنګولو په موضوع یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. نیوز ویک د خپل مضمون په شروع کې د وال سټریټ اخبار د یو خبر په حواله لیکلی دی چې د خلیج عرب ریاستونو اسرائیل سره د خو تعلقاتو د قائمولو وړاندیز کړی دی، خو په دې شرط چې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو به مشرق وسطا کې امن عمل بیا شروع کړي. د عرب ملکونو په وړاندیز کې اسرائیل سره د ټیلی مواصلاتو رابطې قائمول، د خلیج د ریاستونو د پاسه د اسرائیل مسافر هوایي جهازونو ته د تیرېدو اجازت ورکول او اسرائیل سره په تجارت د لګیدرو بندیزونو ختمول شامل دي. دین علاوه د خلیج عرب ریاستونه د اسرائیل لوبغاړو او باپاریانو ته د ویزو ورکول نیت هم لري. نیوز ویک لیکي چې دا ټولې ډېرې اهمي خبرې دي، ځکه چې د اسرائیل او د خلیج د عرب ریاستونو خپلو کې تر اوسه پورې سفارتي تعلقات نشته، بلکې خلیج ریاستونو اسرائیل تر اوسه پورې تسلیم کړي هم نه دی. د تیرو څو کلونو راسي د اسرائیل او د خلیج د سنی عرب ملکونو ترمنځ تعلقات د ایران له طرفه د فکرمندو ملکېدو له سببه ښه شوي دي، ځکه چې ایران نه خلیج عرب ملکونه او اسرائیل دواړه په ویره کې پراته دي. نیوز ویک لیکي چې د خلیج عرب ریاستونه او اسرائیل د سمودینه د ایران د ویری خپلو کې یو بل سره د مخبره او دفاعي معلوماتو کې امداد کوي. د یو ستر عرب چارواکي وینا ده چې عرب ملکونه اوس اسرائیل خپل دشمن نه تصور کوي. د اسرائیل او د عرب خلیج ریاستونو دواړو خیال دی چې د کال 2015 په جولای کې ایران سره د عالمی طاقتونو د ایټمی لوز نامې د دستخط کېدو باوجود ایران نه خو د سیمې په ملکونو کې د اړیګړی پیدا کولو د عمل نه قرار شوی دی او نه د ایټمی وسلو جوړولو خپل خواهش نه لاس په سر شوی دی. عمان او قطر خو د اسرائیل په یارانه کې د نورو عرب ملکونو نه یو قدم وړاندې تللی وو او سمود وړاندې اسرائیل سره سفارتي تعلقات هم قائم کړي وو، خو د فلسطین په غزه کې د فلسطینیانو د انتفاده د نوي تحریک په شروع کېدو دا تعلقات بیا ختم شول. خو نن سبا سعودي عرب په خصوصي توګه اسرائیل سره د خپلو روانو پټو خبرو اترو په ډاګه کول او اسرائیل سره په ښکاره د خپلو تعلقاتو قائمېدو په حق له خپلو خلکو ردی عمل معلومول غواړي. نیوز ویک د سعودي عرب د شاهي خاندان د یو ډیر سپینسترګي شاهزاده الولید بن طلال د خلیلی کلی دی چې د اسلام د مقدسو مقاماتو د محافظ وهابي مسلک ملک سعودي عرب او د يهودي مملکت اسرائيل ترمنځ تعلقات اوس پټه پناه خبره نه ده. شهزاده ولید بن طلال دا خبره په خصوصي توګه په ګوته کړه چې په لومړي ځل د سعودي عرب او اسرائيل مفادات خپلو کې مشترک شوي دي. نیوز ویک د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې د عرب ملکونو او په خاص توګه د سعودي عرب او اسرائيل ترمنځ تعلقات به د اندرونی عواملو لوی فشار او مشکلاتو سره مخ وي. بشکا چې یو فریق هم د خپل تعلقاتو د ښکارا کولو زړه نشي کولای. البته دواړه غاړې خپلو کې د پټ پناه تعلقاتو په ساتلو او د دې د یو سیاسي قیمت ادا کولو بغیر د دې تعلقاتو میوه تر ډیری مودې پورې خوړی شي. د اسرائیل او د عرب ملکونو ترمنځ د جوړیدونکو تعلقاتو لوی وجه یقینا چې د ایران ویره ده او اوس د دې په لار کې د فلسطینیانو ځان له یو بل مملکت څخه مسله پاتې نه ده.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. تاسو د امریکا صدر ډونلډ ترامپ سعودي عرب او بیا د سعودي عرب نه پس د اسرائیل د سفر په حواله سره او نړیوالو مطبوعاتو په سلی کلی دي څنګه د سفر ته کتلی دي تفصیلی رپورټونه سیړنې او واوري دي. وسم تاسو پام را ګرځو د سیمې موضوعاتو ته. نن د قبایلی علاقې خیبر ایجنسی په تیرا کې د سړک د غاړې یو بم چاودلو په نتیجه کې د امن لخر سلور مشران به شمول د یو خاصدار وجلې شوې دي. د پسیمه کې تندروا ډلې لشکر اسلام د دې حمله ذمہواری قبول کړې. ابراهیم شینوار نه په تفصیل ورو
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ دفتر خیبر هاوس نه ترلاسه شو معلوماتو لمخه دغه خنړې پیخه نن سهار د لاندینې تیرا اکاخلو په درس جمعات علاقه کې مخې تراغله. چرته چې د چارواکو په وینا حکومت په لور زید اکاخلو امن کمیټې یو غاړه د سړک غاړې ته خښ شو چا دونکو موادو سره په نخ کړې شو. چارواکي چې د چاودنې سره په غاړه کې سوارد اکاخلو امن کمیټې څلور غړي او یو د لیوی ځوان پټکه وژل شو او د دوی غاړه هم په مکمله توګه تباه شو. د پیخي سمدستي پس دغه ته موجود پوز ملیشی او خاصدار زواکونه د غزای ته ورغلل او دغه علاقه په خپل ولکه کې اخیشتو سره رسم د لټنی عملیات هم پیل کړ. خو د غیر راپور چمتو کول تر مهاله د لټنی په دغه عملیاتو کې کوم شکمنه کسان نو نیول شوی او نه تر دغه مهاله د دغه پیښې په چا په سر اخیشتي ده. دا تاخیلو درس جماعت علاقه په کال 2014 کې شروع کړی شوې خیبرون نومي اپوزي عملیاتو نو وړاندې د باډي سره تعلق لرونکو غیر قانوني وسلواله تنظیم لخر اسلام یو مهم مرکز وو. خو د یو کال اپوزي عملیاتو نه پس پوز او ځای تنظیمي د غسیمه د هر قسمه وسلواله تنظیمونو نه د پاکولو داوی کړی وي او تیر کال تر اخره د دغه علاقې نه به کور شوې زیاتره کورنۍ هم واپس خپل کورونو ته لګېل شوې دي. د خیبرون نومي اپوزي عملیاتو تر سره کېدو نه پس د تیرا په کومه برخه کې د امنیتی عسکرو یا ځایی امن کمیټې په غړو په ضد دا دویم خونړی برید دی. د دغې نه وړاندې تیر کال د دسمبر په میاشت کې د تیرا ملک دین خیلو علاقه کې هم دغه سیو برید کې یو پوځي ګاډی په نښه کړی شوی وو. په کومه کې چې یو پوځي وژل شوی وو او تیر کال په ملک دین خیلو کې مخې ته راغلی دغه پیښې په ضد ځایي پولیټیکل انتظامی خپل سخت غبرګون څرګند کړی وو او پولیټیکل ایجنټ ځای مشرانو او نو جوړ کړی شو امن کمیټې د غړنه د دغه سپې خو د مخنیوي کلک غوښتنه کړې و. د نننۍ پیښې په حق له تر اوسه کوم حکومتي غبرګون مخې ته نه دی راغلی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی او ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د کور شمیرنې او سر شمیرنې عمل روان دی. اگر چې اقلیتونه دا امید هم سرګندوي چې د دې شمیرنو په نتیجه کې به د دې صحیح تعداد معلوم شي او د هغې په بنیاد باندې به ورته په پارلیمان کې چوکۍ نور هم زیاتې شي، خو بیا د مسلمانانو د احمدیان چې کوم ډله ده هغه پریشان دي او وایي چې په فارم کې کوم د مذهب خانه خودي شوی را دي. ځان ته مسلمانان وایي خو که ځان ته مسلمانان اولی کی نو دا د پاکستان ریاست او اولس په دې باندې خپکی دیم شو. دغه په نتیجه کې دوی د نوې مسلو سره مخ کیدی شي. باید چې د دې دغه مسلې ته پام وکړي شي. د ډیور ریډیو خبريال پیر ولایت شاه پیر رپورټ راکړي.
پاکستان کې مشته اقلیتونه په هیواد کې شل کاله پس کې دونکو سرشمیرنې عمل د دوی د حقونو تر لاسه کولو په لار کې یو اهم ګام بلی. بهر ملکی خبری ایجنسی د لاهور اوسیدونکو د یو عیسائی تن د خلې وای چې دغه عمل سر ته رسیدو سره د دوی به اصل شمیره را معلومه شي. او بل دا چې په دغه اساس پارلمان کې هم د دوی نمائندګۍ کې د اضافي کېدلو قوي امکانات دي. کومه نمائندګۍ چې دا وخت دوی ته کال 1901 کې شوې سرشمیرنې په بنیاد حاصله ده. د سرشمیرنې په عمل کې د پاکستان هر یو وګړي ته دا حق حاصله دي چې هغه خپل مذهبي شناخت کسه هم یا غا ظاهره کړي. خو بهر ملکی خبری ایجنسی د هندو اقلیت یو سماجی کارمند د خلې وای چې ذات ذوریت ظاهرولو خانه سره په اولس کې د لانور تقسیم پیدا کیدلو یره ده. او دغه شان د مذهبي تندرو وړلو د لاسه تر ټولو زیات زورول کیدونکو احمدی اقلیت هم په دې معاملې تحفظات لري. او د جماعت احمدی ویان سلیم الدین په دې اړه ډیور ریډیو ته صدا سوای
تو وہ ڈیکلریشن تو مجھے دینا پڑتا ہے اور وہ لا ہے پاکستان کا جو اینٹی ایم ڈی لا ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو مسلمان کہوں گا تو مجھے سزا ہوگی اور اگر نہیں کہوں گا تو ظاہر ہے کہ ایم ڈی میں لکھا جاؤں گا تو ایم ڈی کا پتہ چلے گا تو لوگ اشتعال میں تو آتے ہیں. یہاں
کدا سرشمیرن عمل دیو احمدی تن ور تو ادری گیو ددنا معلومات اخلی نو د ملکی قانون د لاند دغ احمدی تن کزان ته مسلمان وینو درو کالو پوری ورته د کیت سزا اور ولی کی دلی شی. او کچر خپل شناخت نه پټوي نو بیا د سلیم الدین په وینا د قهرجنه تندرو خلکو د لاسه زورول کېدلو یاره ده. خو د جماعت احمدیه دغه تحفظاتو ته عکس العمل کې پاکستان کې د سرشمیرن ادارې بیورو آف سټیټسټیک یو لوړپورې چارواکي حبیب الله خان دا بې ځایه بلی.
سیلف ریزرویشنز به ایزا کچې مونږ انفارمیشن چې دی باقاعده کانفیډینشل انفارمیشن دی او مونږ چې دی دا ډیټیل انډیویجوال انفارمیشن چې دی دا اچا ته نه خیو اچا دا ډیسکلوز کو نه دا سمپلی ډیټا پروسیسنګ پر ټایم باندې وداؤٹ انډیویجوال آئیډینټیټی دا مونږ نمونه ممونه ټول چې دی دا انفارمیشن نه لری کو هغه نه پس دا پروسیس کو چې پاکستان کې ہندو سونا دی او مسلمان سونا دی او دا قادیانی سونا دی کنا انڈیویجول انفارمیشن اچ چاہتا نہ رسی فیلڈ کے دا ڈیٹا چی دی دا سیل کی گی.
پاکستان کے دا اقلیتونو دا آبادے پا حق لطردے دما پوری متضاد داوے مخی ترازی او اٹکل کی گی چی پدے کے تر ٹولو زیادا شمیرہ دا ہندوانو بیاور پسی دا عیسائیانو دا او دا غشان احمدیانو آبادی تر پنزو لکو پوری ویلی کی گی. د بشری حقوقو ملکی او نړیوال تنظیمونه پاکستان د اقلیتونو لپاره یو غیر محفوظ ملک ګرځوي او د دوی خلاف د مذهب د سپکاوي قانون او ځنې نور امتیازي قانونونو په سر اندېښنې څرګندوي. د سرشمیرنې دویم او اخیری پړاو به د روانې میاشتې په 25مه نیټه سرته رسي چې په نتیجه کې به شل کاله پس را معلومه شي چې په هیواد کې د اکثریتي مسلمانانو شمیره څومره ده او دلته کې میشته اقلیتونو آبادی کم ځای ته رسېدلې ده. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
په بلوچستان کې سرخار کوټه کې پریس کلب مخې ته د هندو ټولنې خلکو او ځینی نور سیاسي ګوندونو احتجاج کړی دی. هغوی لاریون راوستې دی او په دې لاریون کې غوښتنه شوې ده چې کم یو هندو تاجر وکرم کمار سمود وړاندې بېدرکه شوی و هغه اغوا کړی شوی دی نو د هغه دې زر تر زره راخوشې کړی شي زر تر زره دې د هغې درک معلوم کړی شي. په دې موضوع باندې تفصیل اورو د ډیوا خبریال حمید سمسورنا.
د هندو له رکیو او د مختلفو سیاسي ګوندونو له لوري دغه احتجاج په لری پرته سیمه ډیره مراد جمالي کې وسو. دوی د جمعیت علما اسلام پخوانی سناتور ایمنداس د زوی ویکی کومار د راخوشي کېدلو غوښتنه کوله چې دی له تیرو 8 ساعتو څخه نامعلومو وسله والو په زور باندې له ځانه سره وړی دی. په احتجاج کې د هندو له رکیو د سکولونو ماشومانو هم ګډون درلودی. لژکیو د کوټی کراچی پر لوی لار باندې د احتجاج په توګه باندې ټایرونه هم وسوځول. پر دې محل باندې د ډیره مراد جمالی په شار کې کار باندې زو د شار ټول تجارتي مرکزونه مارکیټونه او دوکانونه تړل شوی وو. اس پی زهیر بابر افریدی وویل چې دوی د شک پر بنسټ باندې په یو شمیر ځایونو کې عملیات کړی دي او تر یو درزن زیات شکمن کسان هم نیولی دي. دوی د نصیر آباد ټولې خارجي او داخلي لارې تړلې دي. د جمعیت علما اسلام صوبایي جرنال سکتر سکندری ډوکیټ د یغوا برای تاوان پیش وغندلې. په بلوچستان کې هندو لږکي د پیری جوړې ځخه د کوټ په شمول په نصیر آباد سیوی کلات مستونګ چمن لورلایی ژوب جیل مکسی او په نورو یو شمیر سیمو کې استوګن دي. خو په بلوچستان کې سی له تیری یوې لسیز ځخه امنیتي وضع خرابه سوې ده. هندو لژکي د یغوا برای تاوان له پیښو سره مخامخ سوي دي چې د دوی تاجران وکیلان او دغه ډول ماشومان یې وتښتوي چې بیا یې د پیسو په بدل کې راخوشي کوي. هندو لژکي وایي چې تر اوس مهاله پورې په بلوچستان کې د دوی تر 200 زیات کسان تښتول سوي دي چې زیاتره د پیسو په بدل کې راخوشي کوي. هندو لږ کې دا خبره هم کوي چې اوس د پخوا په پرتله باندې دوی خپل مذهبي مراسم په ښه توګه نسي ترسره کولای چې لوی سبب یې د غوا برای تاوان د پیښو ویره ده. خو د بلوچستان صوبایي حکومت بیا ویي چې اوس د پخوا په پرتله باندې د غوا برای تاوان پیښې ډېرې کمې سوې دي. سرګند دی وی سل تیری و نیمه ماس زخه د بلوچستان د صوبایي حکومت د تعلیم د څنګ صوبایي سکتر عبد الله جان هم تشتول سوی دی چې اوس د دل کورنۍ زخه د پیسو غشتنه کوي. حمید سمسور، وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو ٹیلی ویژن، کوئٹہ.
گرانو اوریدونکو کتونکو د ډیور ریډیو یو بل رپورټ سره هم شریکو، او غدا چې د اپریل په 14 نیټه په مردان کې عبدالولی خان په هنتون کې چې د مذهب سپکاوی په دروغ تورونو باندې کم ځوان وجل شي، مشال خان دا غي ورستو عبدالولی خان په هنتون او دا غي سره تړلې په بونیر او ملکند کې کم کیمپسونه وغه بند کړی شو. د ډیور ریډیو خبريال ریاض حسین د یونیورسيټي د انتظامی چارواکو له خولې رپورت راکوي چې په بونیر او ملکند کې چې کم ملکند ډیویژن کې کم کیمپسونه دی هغه پرانستي شوی دی، او عبدالولی خان یونیورسيټي د مردان چې کم مین کیمپس ته هغه به د مئی د 25 منټې نه پرانستل کیږي. نور تفصیلی په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې د څلوېښتو ورځو راهیسې بند عبدالولی خان پوهنتون مختلفې څانګې یو ځل بیا پرانستې شوې دي، او امنیتي چارواکو د پرانستو نه وړاندې په عبدالولی خان پوهنتون زوړ کیمپس کې دننه عملیات هم کړي دي. عبدالولی خان پوهنتون د اپریل په 14 نیټه په پوهنتون کې د مشال خان د وژنې نه وروسته د نامعلومه مودې پورې بند کړی شوی و. د پوهنتون وینا ده په دغه څانګو کې د پوهنتون زوړ کیمپس هم شامل دی چې پرانستې شوی دی. د مردان ضلع نه بهر په بونیر، کوزدیر، نوخار او چترال ضلعو کې هم د پوهنتون کیمپسونه یا څانګې پرانستی شوې دي. په زوړ کیمپس کې د پوهنتون طالب علما ډیوه ریډیو سره د خبرو په مهال وایي پوهنتون دا یو غټه فیصله وکړه چې پوهنتون یې پرانستو. دوی زیاتوي په ټولنه کې څه داسې خلک هم شته چې غواړي دغه پوهنتون بند وي، خو زه دا وایم دې سره د طالب علمانو وخت ضایع کیږي، او دا ډیره ښه خبره ده چې پوهنتون پرانستی شو او موږ خپل تعلیم مخ په وړاندې بوزو او خپلې زده کړې هم مکمل کړو.
بہت بڑا اقدام ہے کہ اس طرح کے حالات میں یونیورسٹی انتظامیہ نے یہ قدم اٹھایا ہے.
د پوہنتون د پرانستون اوڑان دی امنیتی چارواکو په پوہنتون کې دننه عملیات وکړل، او د پوہنتون د ہاسٹلونو یې وسله هم ترلاسه کړی ده. د چارواکو وینا ده په پوہنتون کې هغوی ته مخادره مواد هم ملاو شوی دي. روان کال د اپریل په 14 نیټه د پوہنتون دننه د مذهب د سپکاوی په تور د ثوابی دلی زیدی سره تعلق لرونکو مشال خان د پوہنتون طالب علمانو وجلې وو، او په هغه باندې ډزې هم کړې وې. تیر ورځ د خیبر پختون خوا په ثوابی ضلع کې د مشال خان سلویختی هم اون منزل شو. د مشال خان په وجنه کې امنیتی چارواکو یو کم 60 کسانو په ضد مقدمه درج کړي دي، خو تر اوسه پورې 50 کسان گرفتار دي. په دې گرفتار شوی کسانو کې 12 د پوهنتون کارکونکي او یو د مردان ضلع د سرکاري کالج استاد هم شامل دي. د عبدالولی خان پوهنتون قائم مقام وایس چانسلر جانزیب خلیل وایي ډیر زر به په پوهنتون کې د امنیت د ټینګښت لپاره چوکۍ جوړ کړی شي، او د پوهنتون دننه هغوی د مختلفو سیمینارونو او ورکشاپونو اهتمام هم کوي چې د طالب علمانو ښه تربیت وکړي.
پولیس اسٹیشن یہاں پہ قائم کیجیے، خاص کر گارڈن کیمپس. ساتھ ہی ساتھ ہم نے پلان کیا روڈ میپ میں کہ ہم سیمینار، ورک شاپس اور اس طرح کے.
په مردان ضلع کې د پوهنتون مرکزی ودانی لا بند ده، او د انتظامیه وینا ده چې گارډن کیمپس به د رواني میاشتې په 15 نیټه باندې پرانستی شي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
اوس هم د مردان نه یو بل رپورت. په مردان کې په لاول ځل د جنکو د پاره یو کریډټ کالج پرانسته شوې ده. ریاض حسین په تفصیل ورو.
په دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د پاکستان د یوازینی ګلف کیډټ کالج پرانسته وشوه. دا پرانسته د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عطیف خان وکړه، او په دې غونډه کې د صوبایي سیاسي مشرانو نه علاوه طالب علمانو او د هغوی مور او پلار هم په یو ګڼ تعداد کې ګډون وکړو. طالب علمان جنکه او د هغوی میندې ډېرې خوشاله دي چې هغوی او د هغوی بچی به په کیډټ کالج کې زده کړه وکړي.
امبر سہیل جو ہے اس کا یہاں پہ ایڈمیشن ہوا ہے، وہ بہت زیادہ خوش تھی اور اس کی خواہش تھی کہ کیڈٹ کالج کھلے لڑکیوں کے لیے تاکہ میں یہاں پہ آ سکوں، تو اس وجہ سے اس کی جو خواہش تھی وہ آج پوری ہو گئی ہے اور اس کا ایڈمیشن یہاں پہ ہو گیا.
میں کیڈٹ اس لیے آنا چاہتی ہوں کیونکہ میں آرمی جوائن کرنا چاہتی ہوں، بڑی ہو کے آرمی کی کوئی پوسٹ میں جوائن کرنا چاہتی ہوں، لائک کیپٹن، کرنل، کچھ بھی اس ٹائپ کا.
د مردان دلی د جنکو دا کیډټ کالج په ارضی توګه په سرکاري کامرس کالج کې شروع کړی شوی دی. خصوبایي حکومت د دې د لپاره په تختبای تحصیل کې 218 کناله سرکاري ځمکه هم ورکړې ده او د حکومت له طرفه د دې کالج د ودانې د لپاره 3 ارب روپۍ هم اخودي شوی دي. په دې کالج کې د ملک د مختلفو برخو نه نوي جنکې په اتم جمعات کې داخلي کړی شوی دي او د حکومت وینا ده چې په موجوده وخت کې به دغه تعداد 100 ته ورسوي. څېړنې وایي تیر کال حکومت د تعلیم د لپاره په صوبایي بجټ کې 113 ارب روپۍ اخودوي، خو را روان کال د تعلیم بجټ صوبایي حکومت 138 ارب روپو ته رسول غواړي. په دې موقعه د تعلیم وزیر عتیب خان وایي تعلیم د بجټ 70% حصہ د ښځو په زده کړه باندې خرڅ کیږي. دوی زیاتوي چې د هغوی دا کوشش دی چې په دغه کالج کې د ماشومانو جنکو د لپاره پیسونه هم راکم کړي.
90 بچیاں ہیں اور ان کا تو آج اورینٹیشن ڈے ہے، کچھ دن ان کے کلاسز یہ لوگ ان کو رکھیں گے یا شاید آج ہی ان کو ہوم ورک دے کے بھیج دیں اور پھر ان کو واپس بلائیں، کیونکہ یونیفارم انہوں نے بنانا ہے، انہوں نے بکس لینی ہے، تو وہ سارا طریقہ کار ان کو بتا دیں گے. فیس کے حوالے سے مجھے آج صبح کچھ پیرنٹس نے بتایا کہ فیس تھوڑی سی زیادہ ہے، تو اس کو ہم میں نے ڈپارٹمنٹ سے بات کر لی ہے، جتنا ہم اس کو کم کر سکتے ہیں، جتنا ہم اس کو سبسیڈائز کر سکتے ہیں اس کو کریں گے انشاءاللہ.
دا تعلیم ماہرین وائی دا خیبر پختونخوا دا پیغلو دا پارا پا خصوصی توگا او دا پاکستان دا جنکو دا پارا پا مجموعی توگا دغه دا پاکستان یوازینی کیڈٹ کالج با دا زدکڑے او پا ٹولنا کے دا خپل مثبت کردار لوبولو دا پارا ڈیرے موقع پلاس ورکڑی. ریاض حسین، وائی ایس ایف امریکہ، ڈیو ریڈیو او ٹی وی مردان.
گران اردن کو اس درسرا دا خیبر دا قبائلی سیمو دا ای پی آئی دا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر نیت الرحمان یو مرکہ ہم شریکو چی پکی وائی چی دی پا قبائلی سیمو کی سلور نوی فیصد چکم خپل اهداف وو چې د پولیو رنز د خاتمه لپاره دی کم مهمات چلولو هغه تر سره کړی دی. نور تفصیل د شاهنشاه سره شوی په دې مرکه کې درته وړاندې کوو.
زما نوم ډاکټر عنایت الرحمان ده، زه په اسسټنټ ډایریکټر ای پی آی فاټا هغه سره تعلق لرم.
دا کمپین زموږ ډیر سکسیسفل وشولو، د دې سیزن دا زموږ لاست کمپین وو. انشاءالله روجے نہ پستہ سکم جولائی نہ پستہ منہ کمپین دی دی شیڈول وہ بدلی گی پٹول پاکستان کے ویلے سب پاکستان سکسیسفل ریٹ 99% تھا.
تیرشو کمپین پاک لے منہ دے ڈیٹا را کے چے سمرتا ٹارگیٹ او او سمرندا ہدف تلا سکو
تیر کمپین زمون دا 1 point something دس ملین دا زمون گا ٹارگیٹ ہو دا مون گے اچیو کڑا دا 93-94% مون گے اچیو کڑا دا سب بچی پاتې شوی دی. هغه دی وجه نن دی پاتې شوی سی ریفیوزل وی سو هغه دی وجه نه پاتې کیږي سو یو کور نه بلته تلې یا وی ایجنسی نه بلته تلې دی وجه نه هغه مونږ سټیل ان ای کې خلو څنګه نه دی شوی خو هغه مونږ پری خود لې نه دی. هغه 23 دینه پرې مونږه کمپین جری ده و سا کیږي شروع ده کوم بچی چې میستي هغه بچی ویکسینیټ کیږي. دا زمونږه ځنه ایریا نه ریفیوزل راغلی دی. دا مس کنسپشن کیدای شي، ڈیمانڈ ریفیوزل ہم کی دیشی بڑی نش خیبر ایجنسی نہ تیرا نشی اگر رجسٹریشن ڈیمانڈ کا لو دا زمون خلکو دا یو غو جوړ شوی د سسو جوی هغه پولیس سره تړي څوک بجلی نیوی بجلی غوړی نغه پولیس سره تړي هغه مس کنسپشن پوه دی باندې څوک لا هغه ویر نس کی هغه د پاره مونږ خپل ټیمونه لګلی دي هغه ان شاء الله ډیر مشمون کور شوی دی. ریفیوزل کوم ڈیمانڈ په خیبر ایجنسی کې وو انداسې په نور ایریا کې وو هغه ټول کور شي او مزید به کور کیږي ان شاء الله. مخکې چې موږ سره پولې کې سونه راتللو هغه واجب نه موږ ایکسس نه کېدلو مشمانو ته هر ځای ته رسیدې نه شو ټیمه نه شو رسیدلای. اوس الله فضل ده دی واجب نه موږ سره فاټا کې د دې کال یو کې اسانه شته ده زموږ هر ځای ته رسیدل اسانی سره کیږي. دا یو پالیسی جوړه شو اوس په هر یو مشوم د پاره دا ضروری جوړه شو چې هر مشوم ته به دا ویکسین رسی. روټین ویکسینیشن کې تقریبا 9 diseases دي. یو بل روټا وایرس ورته ویلې شي هغه د سونه ولټی دا هغه به هم شامل شي. لس بیماری دي د انفیکشس ډیزیز دا به روټین کې شامل شي. دا هر مشوم د پاره ضروری ده چې نیم کال کې هر یو مشوم ته په وخت باندې ورسیږي. زبو اٹول ویلے دین تا پیرنٹس تا علما تا ٹول تا دا زما ریکویسٹ وی اپیل بکاؤں سخپل مشمان تا ویکسین په وخت باندې ورسوي. روټین ویکسینیشن ډیر ضروری دی. هغه کې پولیو هم بچاو دا هغه کې نو ویکسین راغلو څنګه د ستونو ولټای نه مشمون ډیر مري. هغه یو نیم کال پرې هر بچی ته په کار دا ورسیږي.
کانو کتونکو او اوریدونکو تاسو د ډیوا د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ولیده په ریډیو باندې هم واوریده. دغه خبرونه سرته رسیږي. اجازه خوړو. الله پامان.